سلام لغرمی مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د پنجاب پراول پنډی کې پرون ماسپښین د یو ښوونځي په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مهال پېښه رامنځته شوې چې د وسلوال یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباعو یې برید وکړ. بریدګرو همدارز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچو او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تر اوسه د دغه برید انګېزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنګلاديش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ دوه پر یو وګټله. تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنګلاديش له لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه لا درلودل. په 50 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربستلیزی، د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او اویا منډو او د محمد نبی 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 29 منډو او دوهمه لوبه بنګلاديش په 18 منډو ګټه دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې 4 کاله مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پرځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبی محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ، یعنی د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و، په 14 کې وژل شو. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبان حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومي اساره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بین حصار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالر واوښت. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 8500 ډالر و، خو اوس د هغه مال پرتله دوه برابر شوی. ډونالد ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرانس پرانستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرانس کې لدریو کلونو وروسته په لومړي ځل له افغانستانه د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت ساروان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی د نړۍ 0.1% ګلتونی گاز تولیدوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 9 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقليمي بدلون څخه د زیانمن شوی ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په راپور کې اټکل وکړ چې په 2025 کال کې به د اقليمي بدلون ناور اخیسې د کرنې او مالداري پر محصولاتو منفي اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامدار پاتې ده. سره لدی چې افغانستان له اقليمي بدلون ډیر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیر غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شو چې د رسمیت پیژندل شوی حکومت نشټوالې له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنکړل شو. خدا زل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشي یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کانفرنسه استل شوی وو، خو دا ځل له افغانستان یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقليمي بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پرلپسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظات له کبله وستل سوی او الته بلنه نه ورکول کېده، خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده لري او مونږ ډېر دې ته خوشاله یو چې ترسو دوی وکولای شي د افغانستان د اقليمي بدلون کوم اغېز چې په افغانستان د لکوچ کالي تیر سوې اسوم مو دوړان دي حاصلونه راغلل او همداسې د زمکې لاندې اوبو کمی سوي دي، حاصلات نکېږي، بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیا او شاهدانو مونږ په دې سو کلونو کې چې په دې حال چې مونږ په اقليمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله، د هدا دنیا د اقليم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابيږي. نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبينه یاست چې تر څو افغانستان وکولای شي، افغانستان پلاوی وکولای شي، هلته هغه مالی منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغه ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به دې ته غاړه کېږدي چې له اقليمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنی بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دادی چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالر غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه نه د پور په بڼه. facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپورته افغانستان له بنگلاديش دوايو د کرکټ لوبلړې ګټلې ده.
Amazing stroke from Azmatullah Umarzai. Afghan athletes are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنۍ سیالیو په لوبډړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبډړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپخین 2:30 بجې پر شوې و چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوړه کړه او د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 500 سورونه پوره ولوبول او 240 سلويخ منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدی حسن میراث شپکش په تمنډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې عظمت الله او مرزه تر نورو خو وزلید چې څلور لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ تر لاسه کړ. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبي په 3.2 ورونه کې د 5 وکټو په لاسه ورکول سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه وهله، هغه په 101 منډو وسوځید. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله مرزي بیا اویا او محمد نبی 34 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفیض الرحمن 2 لوبغاړي وسوځول. عظمت الله مرزي د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوړه لوبغاړي جایزې وګټلې. دا وړاندې چې تر دې ورسته بعد افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په مخه د زیمبابوې هیواد ته سفر.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
دا غجلې ته وکړل د ما د امه مسی و دی باندې بل وکړل عمل ته پسودی کې دا غجلې بیرته راوسته په افغانستان کې خو سکړل یو ماشوم سره نو دا رقم کورنیستا چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یوې میرمنې خبرې مو وریدي چې ویلې زینې کورنۍ خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ورودوي چې په حق لای کافی معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتي ام وکړي قدر من ابدونکو په افغانستان کې په دې ورسته یو کله نورستون سره سره یو څه چې ډیرای کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه داده چې وای لونه بهر ملک کې کوشش کړي یا هم ودونه شوی خو کلونه کېږي چې میړونه دوی نه ورغوړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وي خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې زده کړو او کار سره منه شوي دي له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي هغه هم پرته له دې چې خېخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو خو خبر نه وي چې کله هم دا ناسمې پریکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د منګه سنتي ټولنه اوس ډیره خراب شوې ده. ما لیدلې د پنورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي. هوتای هوای ناتای ناوي په دغه مسایلو کې هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټا کې امغه سي کوي. زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپل لور ورکړې ده بهر له هواده او ست معلومه شوې ده غالک مالته کومه میرمن لري یا هم ارڅ سې دی بل چا سره اړیکه لري. نو دا انجلۍ دلته فعلاً کوزده ده څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان انجونې ورسره مخامخ دي د پیسو لپاره د نوم لپاره چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه زیم باید ورکړم پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي هغه هلک شخصیت په نظر کې ونیسي آیا د ما لور به ورسره خوشحاله وي او که به نه وي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه نستاتی اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي. نو د دود پر رقم سوای ده خراب فرهنګ مخ په جوړیدو ده چې د سیالي یا هم داس یو نوم ورکول کیږي چې بدرې مالور بایات یا د ما کورنۍ هم بایات یو خارجي زوم ولري چې مثلا پلانای خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم کاغه د جلی مور وی کپلار وی دا سوچاتمن ورسرهسته چې باید زه خپل لور په خارج کې ورکم یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې ووسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کیږي پرته له دې چې د انجونو ځوان یا د انجونو نیکبختي په نظر کې ونیولسي یا راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده تعلیم پکې کم ده نو دا ډیره خطرناک ده او ډیره زورونکې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي د خارج په نوم ورکول کیږي. که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید د خپل خاوند په نوم کینی که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده. دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي. خدا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړې یا واده کړې وي،
چې خپله دلته اوسي او